خبرونه کې ملګرتیا کوي. مخکې لدې چې د خبرونه نور راپورونه واوري، لمړی پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. ویان جانغه الکوزی.
امریکا پاول د خپل خاص ځواکونو د یوې ډلې لټون ته چې د افغانستان د ختیځ په غرونو کې لادرکه شوي دوام ورکوي. د انګلستان د دفاع وزیر وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د یوه کال په موده کې وکړای شي چې عراقي او امنیتي ځواکونو ته امنیتي چارې وسپاري. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وایي د شمالي کوریا په وړاندې حوصله له لاسه ورکړې. د امریکا پاول د خپل خاص ځواکونو د یوې ډلې لټون ته چې تیره اونۍ د افغانستان د ختیځ په غرونو کې لادرکه شوي وو دوام ورکوي. د یکشنبې په ورځ د امریکا پوځي چارواکو وویل د ټیم یو تنه مندله او د کونړ ولایت کې عملیات دوام لري. د تېرې سې شنبې په ورځ یوه صرفي الوتکه چې د دغه ډلې د ژغورنې لپاره سیمې ته استول شوې وه وغورځېده او سپاره شپاړس تنه سرتیري پکې مړه شول. د امریکا پوځ د ورکې شوې ډلې د غړو د شمېر او ماموریت په اړه له زیاتو څرګندونو نه ډډه کړې ده. د امریکا د یکشنبې په ورځ په کندهار کې حکومت پلوی دینی عالم او د علماو د شورا غړی محمد نبی مصباح وویشتل شو او وروسته یې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې کې ساه ورکړه. د انګلستان د دفاع وزیر جان رید نن وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د یو کال په موده کې وکړای شي چې عراقي ځواکونو ته امنیتي چارې وسپاري. رید بی بی سي راډیو ته وویل دی د امریکې د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر ډانلډ رمسفیلډ له هغه جاج سره چې وایي د عراق د اروپکو فعالیتونه به ممکن تر څو نورو کلونو پورې دوام وکړي موافق ده. خو رید دا هم وویل د عراق امنیتي ځواکونه ممکن د یو کال په موده کې د جګړې د پرمخ بویلو توان پیدا کړي. د ویلي ائتلاف په یوې سترې مبارزې کې ښکیل و، خو د جنوري د میاشت عمومي انتخابات او د انتقالي اسامبلۍ جوړېدل یو ډېر ستر پرمختګ و. له بلې خوا په بغداد کې نن د موټر په بمي چاودنه کې دوه تنه ملکیان ووژل شو. دغه راز په شمالي ښار موسول کې د کردانو د ډیموکراټیک ګوند چارواکي وایي د ګوند یو جګ پوړی غړی یرجیش محمد امن ووژل شو. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. سوریه وایي نن یې دوه تنه مشکوک ترهګر په دمشق کې له نښتو وروسته ونیول. د سوریې د خبر رسولو دولتي اژانس سانا وایي د ترهګرو یو شمېر د عراق د پخواني جمهور رئیس صدام حسین شخصي ساتونکي دي. نخته د دمشق بهر د قصوین په غرونو کې شوی. پولیس وایي په نخوتو کې د پوځ یو جګړن وژل شوی او دوه تنه پولیس په عملیاتو کې ټپیان شوي دي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر نن وویل د شمالي کوریا په وړاندې چې وایي د خپل هستوي پروګرام په سر خبرو کې ګډون نه کوي حوصله له لاسه ورکړې ده. نوبوتاکا میچومورا رویترس ته ویلي جاپان د خبرو د بیا پیل په اړه نه ښه او نه هم بد نظر دی. د ویلي د خبرو زن شمالي کوریا ته فرصت ورکوي چې نور هستوي وسلې هم تولید کړي. میچومورا وویل په دې هکله باید ډېر ژر یوه معامله رامنځته شي. د جاپان په څنګ کې د امریکا متحده ایالات، چین، روسیه او جنوبي کوریا هم د خبرو په یو شمېر غونډو کې هڅې کړي چې شمالي کوریا د هستوي پروګرام بندولو ته اړ باسي. د خبرو له درېیم پړاو وروسته شمالي کوریا غونډې او خبرې تحریم کړي. د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او د چین جمهور رئیس هو ژانتاو نن د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د یو ستراتیژیکي شراکت د ګډ پوهاوي سند لاسلیک کړ. د خبریالانو ته وویل دغه پوهاوی تاریخي اهمیت لري. نظربایف دغه سند د پیړیو لپاره سند وباله او هوی د یو ډیر ستر ملګري په نامه یاد کړ. نظربایف دغه راز وویل د قزاقستان او چین ترمنځ د تیلو د نلیکې د غزونې چارې به د لیندۍ په شپږویشتمه نیټه سرته ورسیږي. د دغو مشرانو خبرې په اسانه کې د شانګهای د سازمان له مشیزي غونډې نه یوه ورځ تر مخه وشوې. دغه سازمان غواړي چې د غړو هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري زیاتې کړي. په غونډه کې به د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان مشران سره جرګه شي او د ایران، پاکستان او هند استازي به د ناظرینو په توګه پکې ګډون وکړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه ملازدی دا دیوز خواهده دل. روانی خبروین تا یو زل بیاست تاسی هر کلی کن. کرا سرپات سی نولده موزوگانو به خبر سی. پا کنار که یو امریکایی سرتیریش غورل سوی او درملین لفاره جرمنی تلیش دول سوی دی. در لگر خلق در بیارغوونی لچارو رازی دی پا دی حق لده پولی علم یو اسیدون کیوایی.
پارکونه جور سوی نور برخ کار شروع سوی در دانگ دریگی که در پارک جوریگی و بانده موز دیر خواهی.
په مزار شریف کې تاریخي اثر خوندي نه دي. یو شمېر نور کورنۍ او بهرنۍ راپورونه د خبرونې په پای کې اونیس پروګرام ښځه د ژوند په هنداره کې اوریدلی سي. راسره پاتې شئ. لومړی پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. ویاند نسیم شفق.
د افغانستان د ټاکنو د سمونګر دفتر د ټلیفون یو وړیا شمیره د معلوماتو لپاره د خلکو په واکې ورکړه. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون او په افغانستان کې د خبریالانو آزاد ټولنه په کونړ کې د نیول شوي خبریالانو د نیولو او د هغوی د روغتیايي حالت له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. او د تخار ولایت پولیسو تېره ورځ د غلو یو 15 کسیزه ډله ونیوله. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو د سمونګر دفتر د ټلیفون یو وړیا شمیره د خلکو په واکې ورکړه ترڅو دوی وتوانېږي د پارلمان او ولایتي شوراګانو په اړوند معلومات ترلاسه کړي. د ټاکنو د سمونګر دفتر د دارالانشا د اعلامیې له مخې رایه ورکوونکي کولای شي د 1300 د شمیرې په نیولو سره په ټاکنو کې د ګډون د څرنګوالي په هکله د ټلیفون له لارې خپلې پوښتنې مطرح کړي. د ټلیفون دغه شمیره د شنبې د ورځې څخه د پنځشنبې تر ورځې پورې هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې د پارلماني ټاکنو په اړه د افغانستان د خلکو د پوښتنو ځواب ورکوي. رای ورکوونکي کولای شي د افغان بیسیم، روشان او افغان ټلیکام د ټلیفونونو څخه په وړیا توګه د 1300 د شمیرې له لارې اړیکې ټینګې کړي. د ټاکنو د سمونګر دفتر اعلان کړی چې د دغه دفتر د دارالانشا کارکوونکي په پارلماني ټاکنو او ولایتي شوراګانو کې د رای ورکوونکو د برخې اخیستنې څرنګوالی د پښتونکو په واکې ورکوي. د افغانستان د خبریالانو آزاد ټولنه د کونړ ولایت د ملي امنیت له لوري د خبریالانو د نیولو او د هغوی د روغتیايي حالت له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې د ازادي راډیو دوه تنه خبریالان او دوه تنه نور ژورنالیستان چې د چنګاخ په 10 او 11 نیټه په کونړ کې نیول شوي دوی د نه خوړلو اعتصاب کړی او د هغوی روغتي حالت اندېښنې وړ دی. دغه راز په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې نیول شوي خبریالان د ودانۍ لاندې پوړیا تکوي کې ساتل کیږي او د هوا د ګرموالي له امله یو له دغو خبریالانو څخه د څه مودې لپاره بې هوښه شوی هم و. دغه ټولنې له دولت څخه غوښتنه کړې ترڅو د نیول شوي خبریالانو په اړه ژر خپلې څېړنې بشپړې او هغوی بېرته خوشي کړي. له بل پلوه د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون هم د دغو خبریالانو د نیولو او په تکوي کې د هغوی د بندي کولو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون رئیس کریستوفر د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د کونړ د ملي امنیت د ځواکونو له لوري د خبریالانو نیول د تخوشنوونکی خبر دی. په اعلامیه کې د خبریالانو د ژر خوشي کولو غوښتنه شوې ده. دغه راز د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري ورور عزیز الله قزیزاده د یو تلیفوني تماس په ترڅ کې د ازادۍ راډیو ته وویل چې ورور یې بې ګناه دی او نړیوالو ته یې د کونړ د مظلومو خلکو د غږ رسولو لپاره کار کاوه. د افغانستان له دولت او د کونړ له خلکو څخه غوښتنه کړې ترڅو د روح الله انوري په راخلاصولو کې مرسته وکړي. د تخار ولایت پولیسو تیره ورځ یو ډله غلې چې له هغوی سره د غلا وسایل او غلا شوي توکي موجود و د طالقانو په ښار کې نیولې دي. د نوموړي ولایت پولیسو ادعا کړې ده چې دغه غله د طالقانو په ښار کې د تیرې یوې میاشتې د وژنې او غلا په پیښو کې لاس لري. د تخار ولایت د امنیت قومندان مل پاسوال حاجي اکرم په ژواک ته څرګنده کړې چې له نیول شوي غلو څخه د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت 3000 چې له یو کور څخه د طالقانو په ښار کې غلا کړي وو او د کور څښتنې په بچې ټپي کړی و هم نیول شوي دي. دغه راز د دغو غلو څخه نقدې پیسې، د کور اړین سامان لکه غالۍ، یخچال، تلویزیون، موټر سایکل او داسې نور هم نیول شوي دي. د پاسوال حاجي اکرم په خبرو د دغو غلو له ډلې څخه 3 تنه په تیښته بریالي شوي، خو دی وایي چې د هغو د نیولو لپاره هم دوی د ځواکونو هڅې دوام لري. او نن دوشنبه د امینجان خوستی د صرافۍ د رپور له مخې د کابل د اسعارو په مارکیټ کې افغانۍ د بهرنیو پیسو په وړاندې په دې توګه بدلېدي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ اتیا پوله، یو سترلینګ پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 15.5 افغانۍ او یو پوله، او زر پاکستانی کلداري 8.22 افغانۍ. دا د دې مهال کورنۍ خبرونه.
د د ازادي رادیو تقاضا است. د مهال په کابل کې د مزګر څلور بجې او 9 دقیقې دي. را به سولم لري موضوع ته. په داسې حال کې چې د سنبلې په وشتمه نیټه په افغانستان کې پارلماني انتخابات تر سره کیږي، د مخالفینو د حملو او خرابکاریو له امله امنیتي حالات متاثر شوی دي. له بلې خوا د راپورونو له مخې د تیرې سه‌شنبې له ورځې راهیسې په کونړ کې د امریکا یو پوځي سرخی الوتکه چې شپاړس تنه سرتیري پکې سپاره وو نسکوره سوه او د ځانګړو ځواکونو یوه ډله لا درکه سوې ده. د دې ډلې شمېره نه ده څرګنده، خو په سیمه کې امریکایي ځواکونه چې د لټونې عملیات پر مخ بیایي توانېدلی دي چې یو تن سرتیری وژغوري. په دې اړه به نور معلومات له عارف عثمانزي څخه واورو.
د امریکې پوځي چارواکي وایي د امریکې د پوځ د ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې چې د تېرې اونۍ رئیسې په ختیځ افغانستان کې لادرکه شوې یو تن سرتیری ژغورل شوی دی. د امریکې ځواکونو د دوشنبې په ورځ د ژغورنې عملیاتو ته دوام ورکړ. د امریکې د دفاع د وزارت یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت او د عملیاتو د دوام په وجه یې نه غوښتل هویت یې څرګند شي وویل ژغورل شوی سرتیری د جرمني په لنډشتول کې د امریکې سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوی دی. نوموړي ونه ویل چې دا سرتیری څه وخت وژغورل شو او له زیاتو څرګندولو څخه یې ډډه وکړه. په افغانستان کې د امریکې د پوځ یو وایان جری وهاره د ژغورل شوي سرتیري په اړه له تفسیرې څخه ډډه وکړه، خو وی ویل چې اوس هم زموږ یو شمېر سرتیري له درکه دي، لټونه روانه ده او د دې کار لپاره له ټولو ممکنو امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د ځانګړو ځواکونو دغه خاصه ډله د رپورټونو له مخې د تېرې سه‌شنبې د ورځې راهیسې د پاکستان پولې ته نږدې د کونړ په غرونو کې لادرکه شوې ده چې د امریکې ځواکونه په پله پسې توګه د هغوی په لټه بوخت دي. د ژغورنې عملیات په هماغه ورځ هغه وخت وځلیدل چې د امریکې د نظامی ترانسپورت یوه هلیکوپتره چې د لادرکه شوې ډلې په لټه بوخت وه وویشتل شوه او شپاړس تنه سرتیري پکې ووژل شول. د بهرنیو اژانسونو د راپورټونو له مخې د دغو شپاړس تنو سرتیرو په مړینې سره په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د مړینې شمېره 15 ته ورسېده. د طالبانو یو وایاند لطیف حکیمی چې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو د هلیکوپتر د نسکورولو پړه په غاړه اخیستي وایي دوی په هماغه سیمه کې چې هلیکوپتر یې وویشتله د امریکې د ځانګړو ځواکونو د ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی، خو امریکایي چارواکي وایي داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د امریکایي سرتیري نیول څرګند کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې یو امریکایي سرتیری ژغورل شوی او اوس د درملنې لپاره جرمنی ته لیږل شوی دی. په کونړ کې پاتې کیږو. دوی ورځې وړاندې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا یو شمېر خبریالان ونیول شول. په نیول شویو کسانو کې د ازادي راډیو دوه خبریالان هم شامل دي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ژورنالیستانو نیونه یو غیر قانوني عمل ګڼلی او د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې بیا ګواښ کړی چې که دا خبریالان خوشي نه سي نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. په کابل کې زموږ همکار حمید محمد د دې ټولنې له مشر رحیم الله سمندر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دا ټولنه به په کونړ کې د نیول سوي خبریالانو د خوشي کېدو لپاره څه اقدام وکړي. ښاغلی سمندر په ځواب کې ویلې
شون افغانستان کې د مطبوعاتو قانون موږ لرو او د مطبوعاتو قانون مطابق ټول ژورنالیستان آزاد دي چې په آزاد او کره معلومات خپاره کړه پرته له کوم سانسور نه. دولت هیڅوک واک دی نه لري چې باید مطبوعات سانسور کړي یا خبر سانسور کړي. نو دغه کار د امنیت شری د مطبوعاتو قانون خلاف دی، د اساسي قانون خلاف دی او څومره ځکه چې د ژورنالیستان باید پری خوځ شي د ژورنالیستان په بد ډیر بد حالت کې ساتل کیږي. هلته په ملي امنیت په توقیف خانو کې پرونی وروستي معلومات چې موږ راکړي د زمونږ ځای غړي هغه د دې چې د دې ژورنالیستانو وضع ډیره خرابه ده. پرون پاسفین وروسته یو ژورنالیست باندې زوفیت راغلی دی، وضع خرابه شوې ده چون ډیره وضع خراب حالت کې و. کوم تاق چې دوی ساتل کیږي هغه تاکوي ده، ډیره ګرمه ده، هغه بیا راکوس شوی دی، لنډې بیا راوستلی دی. یو چینه دغه چینه کې د منې اوبه اچولي دي، هغې نه بعد د حالت سم شوی دی، بیا بېرته بیاوړی دی توقیفخانې ته. د کونړ د امنیت ملي ځایي چارواکي چې دا مینی تقریبا او دا یې هم زمونږ هغه ته ویلي دي ګزارشګر ته چې دوی غذایي اعتصاب کړی د ډوډۍ نه خوري، هیڅ نه خوري. نو زموږ ټولنه چې دا د ژورنالیستانو مقابل کې د دولت دغه سي دریز یا د امنیت ملي دغه سي دریز دا غندي او د دولت نه لکرزي صاحب نه او د ملي امنیت عمومي رئیس نه داخله وزیر نه د اطلاعات کلتور وزیر صاحب نه دا غواړي چې څومره زر چې د ژورنالیستانو باید پری خودسي.
سمندر صاحب کته خدا وایي چې دغه ټولنه چې وسوس منځ ته راغله ده د دغه خبريالانو د آزادولو یا خوشي کولو په برخه کې اوس مهال په سټول حالې زلو بوخته ده.
موږ پرسته لاله ازادي راډیو نه کېدې چې زموږ ټولنه ټولنه دویم کس و یا دویم مؤسسه و چې د دغه ژورنالیستانو د توقیف نه یا د بند نه خبر سوی دي. موږ ځای خبریال موږ ته ډیر زر راپور راکړه. موږ په هغه ساعت کې دستي خپل مطبوعاتي بیان چمتو کړه او هغه خبره کړه او له دولت نه موږ غوښتل نړیوالو نه موږ غوښتل چې په برخه کې سره مرسته وکړي. څومره چې کیږي د دې ژورنالیستانو نیولو دلایل موږ ته وایي. خو متاسفانه د ملي امنیت معاون انجینر صاحب ابراهیم آماده نشته چې موږ ته موږ سره مرکه کړې وای. فقط موږ په دې تیر بسلو چې دا د انجینر صاحب مصروف دی دلته تللی هلته تللی دی اوس په تاسو سره مرکه وکړي. بیا زه والي صاحب سره وغږېدلم. عاجل مو د کونړ والي صاحب سره تماس ونیو په کابل کې. والي صاحب ته ویل چې زه خو دې پکې هیڅ خبر نه یم. زه به څومره چې امکان لري زه به ماته یو نمره راکړي تاسو کونړ سره تماس ونیسي، امنیت قومندان سره تماس ونیسي، او زه به څومره چې کېږي د امنیت رئیس سره به وغږېږم او دې پکې باندې به تاسو معلومات درکم. نو موږ چې بیا موږ ځای خبریال ته خپل وظیفه ورکړه چې دې پکې هر نیم ساعت یو ساعت بعد موږ ته معلومات راکاني چې ژورنالیستان اول چیرته دي، په څه رقم یو حالت کې اوسیږي، او زموږ ټولنه څنګه کولای شي دا ژورنالیستانو باره کې معلومات خپره کړي او دې ژورنالیستانو ساتنه وکړي یا د بند خلاص کړي. بیا موږ چې موږ مطبوعاتي بیانیه خپره کړه او له ټولو دولتي چارواکو نړیوالو موږ غوښتل چې دې ژورنالیستانو باره کې باید موږ سره مرسته وکړي چې دا پریښودل شي. موږ ته اول معلومات راکړه چې دوه د خیبر تلویزیون ژورنالیستان دي او دوه د ازادي رادیو ژورنالیستان دي. وروسته بیا داسې معلومه شوه چې کلم تماسونه ونیول خیبر تلویزیون ژورنالیستانو سره، هغه وتلي و د کونړ نه که نغم په پلان کې چې باید هغه نیول سوی وای. بیا چې موږ تماس ونیو داسې معلومه شوه چې دوه نور چې دي د اسوشیت پریس خبریالان دي. اسوشیت پریس سره تماس ونیو چې تاسو خبریالان په کونړ کې سته، هغه تقریبا نه سم تاییدول او نه سم رادول، خدای تقریبا نو منله چې څومره خبریالان سره موږ تماس نه لرو. نو بیا د ثابته سو موږ ته چې روح الله انوري د ازادي خبریال په یو بیل جلا او تاقی ساتل سوی دی، او شیرشاه همدرد او دغه دوه نور خبریالان په یو جلا او تاقی ساتل سوی دي. زه نه پوهېږم د دې دلایل عوامل به څه وي، ولې هغه بیل ساتل سوی دی. دا بیل خو دا درې وروستي نیو سوي دا پرون اول ورځ دی به نیو سوي او روحلا یو ورځ مخکې نیو سوي دی. ورستی درې وځلې خراب ده تر پرون نه لایسي سنخوري او ستوري دی. مونږه مسلسل هڅې دی چې تاسو معلومه ده اوس مونږه د نړیوال فدراسیون مطبوعاتي بیانیه خبره سوي ده او غي کاپی مونږ تاسو درکو. دغه کې نړیوال فدراسیون اعتراض کړی دی دولت معنی او دولتي چارواکو معنی چې څومره زر چې امکان لري دا باید پرې خود وسی. دا راز مونږه په نیویارک سی پی جی په نوم یو ټولنه ده د ژورنالیستانو دفاع کمیټه، هغه سره تماس نیولای دی، آی فیکس سره تماس نیولای دی، مثلا فریډم هاوس سره تماس نیولای دی. دا سره زرونو نړیوال ټولنه سره چا په دولت فشار راوړي تر څو دا ژورنالیستان څومره چې امکان لري پرې خودسي. دا راز پرون لړم دوه نیمه بجې مې تاسو کلتور وزیر صاحب سره وکړل، لغت سره هم دا مسله مطرح کړه. وزیر صاحب متول چې ان شاء الله تاسو مطمئن اوسئ چې داخله وزیر سره ګورم. زما ملاقات یې سره پرون ماسپښین نو ورسته، نو زه باید مسله د وزیر صاحب سره مطرح کړم چې موږ چې حکومت مرسته کوجدا ژورنالستان پرې خوتسي.
کچره افغان دولتي چارواکي یا د ملي امنیت چارواکي د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواک ټولنې دغه غوښتنه رد کړه، دغه ژورنالستانو په خوشي کولو هغه کوم اقدامونه کوي، دغه ټولنه به د دین ورسره په کوم اقداماتو لاس پورې کړي؟
موږ خپل هڅې روانې دي. موږ نن ټوله ورځ کې د سیمه غو تماسونه لرو، مستقیم تماسونه لرو کونړ سره، دغه راز د ملي امنیت رئیس سره، د کونړ والی سره، او نور چارواکو سره هم کوشش کوو د ائتلاف ځواکونو سره تماس ونیسو. که چیرې دا کارونه سه موږ نړیوالو مرسته لمن سره دا مثلا د سی پی جی دا د نړیوالو ژورنالیستانو د ساتنې او نړیواله ټولنه په امریکا کې نیویارک کې نړیوال فدراسیون مرسته موږ د نړیوال فدراسیون ته موږ د رضویت درخواست ورکړی دی. هغه دا اوس تاسو دغه کتلای شي پریس ریلیز یې دا راست کده کارونه سمون د ژورنالیستان خپل ټول ژورنالیستان خیر او غوړو ته مظاهری وکړه کچ ټول نړی کې ژورنالیستان حق لري. موږ غواړو د ژورنالیستانو په حق کې موږ غواړو سرکونو تر اوزو موږ وزارت ته مقابل کې د امنیت ملي مقابل کې د ائتلاف ځواکونو د دفترونو مقابل کې موږ مظاهره کوو چې څو د ژورنالیستان پرې خوتل شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکۍ ټولنې مشر سمندر په کونړ کې د نیول سوي ژورنالیستانو د خوشي کېدو په حق له څرګندونې کولې. د ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان په ځینو سیمو کې د سوکلونو راهیسې د بیا رغونې کارونه پیل سوي دي. لوګر هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وړاندې د دغه ولایت دولتي چارواکو او اوسیدونکو د بیا رغونې له ورو بهر څخه شکایت کوه، خو اوس مهال د دغه ولایت خلک او د شاروالۍ چارواکي څرګندوي چې هلته هم د بیا رغونې مهم کارونه پیل سوي دي. په تېره بیا په پل علم کې چې د سیمې اوسیدونکي د خوشحالۍ لامل ګرځېدلې دي. نسیم شفق په دې اړه نور حال راکوي.
د لوګر ولایت د خاروالۍ چارواکي سرګندوي چې دوی د سیمې د خلکو په مرسته توانی دلی تر څو په پل علم کې د بیرغونې یو لړ کارونه پر مخ بوزي او دغه خاربانې ته بدلون ورکړي.
د دوی په خبرو اوس مهال د لوګر ولایت د مرکز پل علم په بیلابیلو برخو کې د دولت او مرستندویو ټولنو له لوري او د ځینو کسانو لخوا په شخصي توګه د بیا رغونې کارونه دوام لري. د خلکو د هستوګنې لپاره د ښارګوټو د جوړولو او د پاخه سړکونو د ایستلو کار روان دی. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ لپاره د مارکیټونو د جوړولو او د سیمې د اوسیدونکو د تفریح لپاره د ځینو پارکونو د جوړولو کار هم پیل شوی دی. د پولیالام یو شمیر اوسیدونکو د بیارغونې په کارونو خوښ کاری او وایي چې دغه ډول کارونو سره هم هیواد جوړیږي او هم خلک کار پیدا کوي. جمعګل کوچای هم همدا ډول نظر لري.
زه داسې وایم چې ښاروالۍ کار پارکونو مارکونو خو ښه دي چې جوړیږي. باید حکومت داسې پروژې جوړې کړي چې هغه خلک د بېکاره خلکو ته روزګار پیدا شي. چې لوګر جوړ شي موږ مصاب کې تېر شي کته پورته راځو آزاد هوا یي ګرد و خاک نه یي میکروب ورک شي دا ډېر ښه پیدا کړي صحت لپاره هم ښه ده. نو یارانو ته رانشي باید لاړ نو سو خپل وطن ته خدمت وکړو.
لوګر که څه هم پلازمینې کابل ته نږدې پروت دی خو ویل کېږي چې په تېرو وختونو کې په دغه ولایت کې د بیا رغونې کارونه نه و ترسره شوي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دولت او مرستندویو ټولنو دغه ولایت ته دومره پاملرنه نه وه کړې او خلکو نشو کولای د اقتصادي کمزورتیا له امله په خپلو پیسو د بیا رغونې مهم کارونه پر مخ بوزي. د لوګر اوسیدونکی عبدالرزاق هم همدغې موضوع ته په اشارې سره د بیا رغونې اوسنی کارونه د پام وړ بولي.
تغییرونه راغلی ډېر آباد سوی ده. پارکونه جوړ سوي نور برق هغې کار شروع سوی ده. ډانګې درېږي چې دا د پارک جوړېږي باندې موږ ډېر خوښ یو. دا ډېر ښه کار دی. ولایت به زموږ آباد.
د لوګر خروال محمد هاشم حسین خیل سرګندوی چې په افغانستان کې د موقت او پسې د انتقالي دولت درمنځ کې دوه سره سم او په تیر بیا کله چې سقال دوی ته شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ بودیجه ومنل شو نو د لوګر خروالۍ وټونه د بیا رغونې مهم کارونه تر سره کړي او په لالم ته د خار بڼه ورکړي.
ما سې په دوه بودیجه کې مونږ سره ویل سخت مهني کارونه دي. د خار بسازي ده، پارکونه دي، د وسایلو خریداري ده او نور د خدماتي کارونه په دغه 8 میلیونه افغانۍ کې بخش لري. سه بخش پارکسازي او پارکسازي تک شروع ده الحمدلله. دا اوس موږ مرکزي سړک دی ولایت سره د ښار چې اوس فلن کارګر دی موږ لګیا دي پکې کټره باندې موږ تقریبا کړی ده او موږ په شرف د پارک او د ګلسازي کې یو او کارونه به انکشاف پیدا کړي. دا کار به سي دوامدار وي تر اوسه موږ وکولای شو. د پیالام د ښار سه حیثیت د بازار درلوده. دا موږ په شکل د ښار بدل کړو.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال د لوګر ولایت سربیره د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د بیا رغونې کارونه څه ناڅه ګړندې شوي دي چې یو شمېر خلک یې لامل د شخصي پانګوالو ونډه او د نړیوالو مرسته بولي. خو ورسره جوخت بیا ځینې خلک داسې نیوکې هم کوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرسته شوې پیسې تر ډېره د شخصي جیبونو ته ځي او په ځینو برخو کې چې د بیا رغونې کارونه پر مخ بول شوي د ټیټ کیفیت لرونکي دي. نسیم شفق، د ازادۍ راډیو، پل علم.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو رمبی ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د لږو عمر د نجونو ودول نوې خبر نه ده. ډېر ځله داسې پېښ شوي چې یو انجلۍ په 10 کلنۍ کې مور سي، خو ډاکټران او ساینسپوهان د څېړنې له مخې وایي چې که یو انجلۍ له 18 کلنۍ څخه مخته مور سي نو ډېر امکان شته چې دا ښځه د ژوند په یوه عمر کې د سینې په سرطان اخته سي. او له بلې خوا ځوانې نجونې چې ژر واده سي، په لږ عمر کې واده سي، دوی په خپل حق حقوق هم نه پوهېږي. د یوې خیریه موسسې سلاکار وایي چې په افغانستان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د لږ عمر د نجونو ودول زیات دی. له همدې امله یې د مزار شریف په ښار کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره یو سیمینار جوړ کړی چې ښځینه روزونکو ته زده کړې ورکړي تر څو دغه ښځینه روزونکي په ولایتونو کې نورو ښځینه روزونکو ته لارښوونه وکړي. په دې اړه د زهره صفوي راپور ته پام وکړئ.
د مزار شریف په ښار کې د ښځو سره د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې اته ورځنی سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې یوازې ښځینه ترینرانې روزل کېږي. هغوی بیا نورو ولایتونو ته استول کېږي. اولته به نورې ښځینه ترینرانې روزي چې هغوی بیا په خپل کاري سیمه کې هغه ښځو ته پوهه ورکړي چې د خپلو حقونو په اړه هېڅ معلومات نه لري. زما د کامندیال نادولتي مؤسسې حقوقي مشاورې ګلچران وردي وویل مدی کامندیال بهرنۍ انجو ده چې د تېر کال د اګست له میاشتې څخه په مزار شریف کې خپل فعالیت پیل کړی دی. موخه یې د جګړې پر مهال او یا وروسته له جګړې څخه ښځو سره کار کول دي چې له خطر سره مخ دي. میرمن ګلچران وایي چې په مزار شریف کې ډېری ورکشاپونه یې جوړ کړي دي خو بسنه نه کوي.
We've been doing a lot of training. We've been doing a lot of training at the grassroots levels. We've been doing community mobilization, and we've been working with government offices as well. So we've done quite a lot of training already.
موږ دلته خلکو ته ډېر ورکشاپونه جوړ کړي دي، خو لا هم بسنه نه کوي، ځکه چې دفترونه او مؤسسې د ښځو سره د تاوتریخوالي مسله جدي نه نیسي. لا هم ښځې نه پوهېږي چېرته مراجعه وکړي. موږ غواړو د انجوګانو او خدماتي مجتمعګانو سره د اجاسازۍ سیستم ولرو، تر څو ښځې پوه شي چې د خپل ستونزو د هوارۍ لپاره چېرته مراجعه وکړي. په دغه ورکشاپ کې د دولتي ادارو، انجوګانو او د خدماتي مجتمعګانو 15 تنه ښځینه استازو ګډون کړی و. د دې سیمینار ګډون کوونکي ادیبه د خپل زده کړو په هکله وایي.
زمون نوم عبیبه. په دغه ورکشاپ کې د خشونت حالای ښځو سره بحث وشو. دغه ورکشاپ د ښځو ډېره د مفاد لپاره ویل کېږي. د افغانستان جامعې خو د ښځو هېڅ حق او حقوق نه دي ورکړي.
د مدیکامنډیال انجیو حقوقي مشاور میرمن بفچران په مزار شریف کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د لاملونو په اړه وویل.
In everywhere in Afghanistan, Mazar also has particular problems. So one is that there's a general poverty, there's general insecurity, very difficult.
The Mazar Sharif is a very difficult time. The Taliban has been very difficult for the people who have been very difficult. They have been very difficult for the people who have been موندل څه متوجه شو چې جبري او د لوګو لرونکو کسانو ودونه شته. ماشومان د پیسو او یا یو د بل په بدل کې ودیږي. دا مثال په شمالي سیمو کې دی. د میرمن ګوچران په ژبه دوی کار کوي چې تر څو ښځې وکولی شي په خپله د حل لاره وټاکي او جدي کار کوي چې ښځې له خپل حقونو څخه ساتنه وکړي. ویل کېږي چې په دې نږدې موده کې به په بغلان، کندز، شبرغان، سمنګان او مزار شریف کې د ښځو سره د تاوتریخوالي سیمینارونه جوړ شي. زهرا صافی د ازادۍ رادیو مزار شریف.
از زموږ تر شوی حالات او موږ ته په یاد شوی دي نور موږ د ښځو حقوق نه پیمړو. دا د بشر حقوق دی. دا دوی د رای حق لري. دا موږ په پرګدو چې دوی خپل رای حوزې ته ولاړ شي اول تر رای واچوي. دا موږ د ټولو قومونو په ګډه دا فیصله کړې ده.
ټول خزینه هغلته شمول وکړل او اشتراکي وکړل او دوی پرتنه وکړه.
زموږ غلا زده دی لږ خوري. د افغانستان په ختیځ ولایت هرات کې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په حق له یو مهمه درې اړخیزه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو د عالي کمشنری غړي راټول شوي وو. غونډې پر یو تړون لاسلیک وکړ او فیصله یې وکړه چې افغان کډوالي بې له کوم زور او جبر په خپله خوښه خپل هیواد په زور نه لیږل کیږي او همداراز هغه کسان چې په ایران کې پاتې کیږي د هغوی د مهاجرت اسناد باید د یو بل کال لپاره تمدید شي او د کډوالو هغه ماشومان چې تیر کال له زده کړې وروسته پاتې شوي دي د سږني تعلیمي کال په ترڅ کې دي بیرته په ښوونځیو کې ونیول شي. اوس به واورو چې افغان کډوال په ایران کې افغان کډوال د دغه موافقې لیک په هکله څه نظر لري. پام وکړئ،
زما سوال د ګرانو مسؤلینو څخه دا ده چې دا غونډه چې په هرات کې وشوه د ایران او د افغانستان په موافقه، اوس ایران ولې مهاجرین ځوروي؟ تېر کال زموږ بچیان له مدرسې څخه محروم پاتې شو او په مدرسه کې لار ور نه کړه، او سږ کال به د دوی سرنوشت څه شي؟ او کوم کارتونه چې دولت د ایران موږ ته راکړي او د هغو تاریخ د اعتبار له وخت څخه تېر شوي، موږ ته به نوي کارتونه راکړي او که نه، او فی نفر به څو تومانه واخلي؟ او کوم مهاجرین ورونه چې مدرک قانوني نه لري له هغو سره به څه وشي؟ اوس خو په سیرجان کې له تاریخه د لسم او یولسم او دولسم دي څلورمې میاشتې افغاني ورونه نیول کېږي او په اطلاعات کې په سرولو کې پراته دي او د ورځې دوه ځل په اوبو لمبېږي. نو زما هیله د ګرانو مسؤلینو څخه دا ده چې د دغې خبرې سپیناوی دې وشي، او زما هیله د ایراني مقاماتو څخه هم دا ده چې دوی خو هم موږ ته دا پنځه کالا د میلمه په شان ساتلی یو اوس ولې دا کارونه کوي
دا د کرمان مهاجرینو ډېر مشکل لري چې مدارکونه یې ټول تمدید شي ټهران کښې نیول نیول شروع شوي دي موږ خواهش کوو د افغانستان د هغونو محصلین دا کوم ځینې د مهاجرینو محصلین چې د دغونه خواهش کوو دا ولې نیول نیول کېږي مګر دا یو کال تمدید شوي نه دي نیول نیول دي اوس حاجي چې خلک ازاري نیسي سرکارونه نیسي روپۍ دلته پاتې دي ولې خوا ته دا ټول مشکل سره مخامخ دي دا مثال تاسو نه خواهش کوو چې دغو بالاخره یو غام وخوري او چې موږ تهران غږېږو.